مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې وخت په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوې زابوري ولکا کړمو د نن ورځې د لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ته هر کله کوم نن د سې شنبه ورځ او د 2013 کال د جون د میاشتې 15 نیټه ده. په دې خبرونه کې په کابل کې د سوي وسلوال برید، په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د څرګندونو تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم د دې ګړې برخه دي. خو لومړی به له اسرار عالم مومن څخه د دې سات خبرونه واورو.
سهار مو په خیر. لومړی د مهم خبرونو لنډیز. یوې وسلوالې ډلې نن سهار وختي په کابل کې د جمهوري ریاست او دفاع وزارت ختیځ لوري ته پر امنیتي پوستو هم برید وکړ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي، تر څو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو قومي تګلاره نه وي جوړه کړې، تر هغه وخته په پاکستان کې ترهګري نشي ختمېدلې. او په عراق کې په څو بریدونو کې 20 کسان وژل شوي دي. یوې وسلوالې ډلې نن سهار وختي په کابل کې د جمهوري ریاست او دفاع وزارت ختیځ لوري ته پر امنیتي پوستو برید وکړ. د کابل د امنیتي قومندانې مرستیال جنرال داود مشال ډوته ویل چې حمله پای ته رسېدلې ده. اني شاهدان وایي چې للسو د زیاتو چاودنو غږونه یې اورېدلې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له مشال ډو سره په ټلیفوني تماس کې د برید پړه ومنله او ویل چې د دوی د وسلوالو د حملې هدف اریانا هوټل دی چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مرکز پکې دی. د دې خبر نور تفصیل د مشال ډو د خبرونو په دوام کې اوري. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي، تر څو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو قومي تګلاره نه وي جوړه کړې، تر هغه وخته په پاکستان کې ترهګري نشي ختمېدلې. د هغه په وینا حکومت ته پکار ده چې د دې لپاره ټول اولس او سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واخلي.
وفاقی حکومت توائم چې تر سو پوری ترخ گرے پہکلا یو کامی پالیسی یا تگلارا نوی جوڑا مونگ پا خیبر پختونخوا کے سکامیابی ہم نشو ترلا سکاولے. اس پوری ٹولا پالیسی دا فوس پلاس کے وا اس وقت راغلے دے چی سیاست دانان خپل کردار ادا کلی او مونگ پا خیبر پختونخوا کے دا ٹول نزیات کردار ادا کولو تا تیار یو.
انشاءاللہ ہم اپنا رولز اپنے سے بڑا رول پلے کریں گے.
عمران خان دا څرګندونه د دوشنبه په ورځو په پیښور کې هغه محل کړی دی چې په خیبر پختونخوا کې د خپل ګوند حکومت ته لارښوونه یا ګاین لاین ورکول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون ویل، په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې پرمختګ په بشپړ ډول د خبرې سره تړلی دی چې آیا طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوال دي که نه. جیم روبینز ویل، دوی طالبانو ته انتظار دی چې آیا خبرې غواړي که نه. روبینز چې په قطر کې له څو ورځو تیرولو وروسته پرون کابل ته ورسېد، له ولسمشر احمد کرزي او د سولې د عالي شورا له غړو سره تر کتنې وروسته څرګندونې کولې. نوموړي ویل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو د بڼې او څرنګوالي له وجې واشنگټن په غوسه شوی و. د ده په وینا، په قطر کې د طالبانو پر دفتر د اسلامي امارت نوم، سمبولونه او نښې له هغو خبرو سره سم نه وو چې مخکې یې ژمنې شوې وې. خاغلی روبینز د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوال دي که نه، ویل دا خبره معلومه نه ده، خو ده زیاته کړه چې طالبان په دې برخه کې ډېر جدي ښکاري. د اروپای ټولنې د بانو چارو وزیرانو ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیستل په افغانستان کې د دایمي سولې خوا ته یو مهم ګام دی. د جرمني خبری اجانس د راپور له مخې، د اروپای ټولنې د بانو چارو وزیرانو په عین حال کې په دې لاره کې د موجودو ستونزو یادونه هم کړې ده. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو پالیسۍ مشرې کیترین ایشتن پرون ویل،
at this crucial time for the future of Afghanistan we want to enhance
the more way gwaru pa de der hassas waqt ke da rupai tholani da gado hewaduno da nato pa shamul da nadwale tholani tarmans hamghagi zyata kdo pa choratun ko mesh to ke ba da masala یو لوی لومړی ثوب وی په ګډه کار کوو څو دا ډاډ ترلاسه کړو چې د افغانستان راتلونکي انتخابات شفاف او د ټولو لورو په ګډون وي. همدارنګه هڅه کوو څو د خپل اوږدمهالي همکارۍ مهمې برخې په راتلونکي کې عملي کړو. د روپۍ ټولنې د بنو چارو وزیرانو د افغانستان له ټولو سیاسي لورو غوښتې دي چې په دې هیواد کې د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لخوا په قطر کې د دفتر له پرانستلو وروسته واشنگټن له افغان ولسمشر حامد کرزي سره له نږدې کار کوي. جان کیری پرون په نوې ډیلی کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل دا یو ضروري او پر ځای کار دی. جان کیری زیاته کړه چې تر اوسه پورې په قطر کې له طالبانو سره خبرې اترې نه دي شوې. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د پختونخوا حکومت به د جولای له لومړۍ نیټې څخه د تاڼو د آنلاین کولو کار پیلوي. پرویز خټک دا څرګندونې تېره شپه له مشالډو سره په ځانګړو خبرو اترو کې کړې دي.
پانچ جولائی نے ہم شروع کو چاہ با ای میل بانے پہ لگا بانے میں ایف آئی آر درج کی گئی. پانچ جولائی نے شروع کیا ٹول سسٹم رہا ہوں 15 روز کے بعد ٹول ریزلٹ ملا ہی.
د هغې وروسته دا چې د خیبر پختونخوا نوې تلاپي حکومت د حکومتي څانګو د آنلاین کولو لپاره د ای گورننس په نوم پلان لپاره په وړاندې کړي بجټ کې 500 میلیونه روپۍ بیل کړي دي. په عراق کې په څو بریدونو کې 20 کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور جوبل دي. عراقي چارواکو پرون وویل دا بریدونه د عراق په مرکز او شمال کې ترسره شوي دي. زیاتره بریدونه د بغداد په ښار کې شوي دي خو د تکریت او موسل ښارونه هم د څو بریدونو شاهدان وو. په دوه موټرو کې د ځای پر ځای شوو چاودونکو مواد چاودنه تر ټولو خونړی برید وو چې پرون د بغداد په لویدیځ کې وشو او 8 کسان یې وژل. د اپریل د میاشتې راهیسې دا ډول بریدونه په عراق کې تر 2000 زیات کسان وژلي دي. او د ایران د حکومت ویان ویلی محمود احمدی نژاد با چې د دې هیواد د ولسمشر په توګه یې د کار دوره په تمامېدو ده د امام مهدی سره بیرته راستون شي. ایرانی رسنیو دا خبره د غلام حسین الهام له خولې خپره کړې ده. شیعه مسلمانان په دې باور دي چې امام مهدی په لسمه پیړۍ کې نادرکه شوی او پر ځمکه د عدالت د پلي کولو لپاره به بیرته راستنیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا
تاسو مشال ریډیو او درنو دنګو د دې خبرونې په اردو کې د دې رپورټونو تفصیل در باندې اورو. په افغان پلازمینه کابل کې یو وسلوالې ډلې د ولسمشر زماني او دفاع وزارت په ختیځ لوري پر امنیتي پوسټو برید کړي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي تر هغه وخت په پاکستان کې امن نسی راتلای تر څو چې د ترګري پر ضد حکومت تګلارې نوي جوړ شوی. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د تاڼو او مځکو ریکارډ ته کمپیوټري بڼه ورکړي.
پانچ جولائی نے ہم شروع کو چاہ با ای میل بانے پہ بانے میں ایف آئی آر درج کی گئی. پانچ جولائی نے شروع ٹول سسٹم رہا ہوں 15 روز کے بعد ٹول ریزلٹ ملائی.
د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په د غداری مقدمه چلوي. که پر هغه دا تور ثابت سو نو سزا به شوی.
هغه باندې دا خبره ثابته شوه هغه سزا چې کوم دی هغه سزا موت هم کېدای شي او 15 کاله قید هم کېدای شي.
د افغانستان په لغمان ولایت کې یو شمیر وسلوال طالبان له حکومت سره یو ځای شوی دی. یو ځای شوی طالب وای
تقریبا د 13 کالو را په دی خو مو د دولت په ضد باندې فعالیتونه کول. مونږ غولیدلیو اوس پوښ مونږ د جهاد د فار نه بلکې مونږ خارجیانو د څوکړی استو چې دغه د وطن د ورانی او د مسلمانانو د وژنې د فار مونږ ته پک راځي.
د دې هر څوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسې. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د ولسمشر زماني او دفاع وزارت په ختیځ لور ته پر امنیتي پوسټو یو وسلوالې ډلې برید کړي. له کابل همدا شیبا زموږ همکار حمید عثمان را سره د ټلیفون پر کړ شد. حمید عثمان، که تاسو د مشال ریډیو اوریدونکو ته په دې اړه تازه معلومات ورکړئ.
لکه څنګه چې تاسو مو ویل نن سهار وختي د کابل په وخت 6:30 بجې دلته په کابل کې د جمهوری ریاست یوې ختیځ دروازې باندې یو شمیر وسلوالو حمله وکړه. وروسته تر دغه حملې چې شاوخوا یو نیم ساعت دوام وکړل، د کابل د امنیت قوماندانۍ مرستیال داوود امین ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله کوونکو له دوه موټر څخه په استفادې سره د بهرنیانو یو مرکز ته ننوتی دی او حال تا یو موټر البته وی ویل چې دغه عملکونکو د بهرانیانو جامع پوزی جامع پر غاړه دلودي او د بهرانیانو کارتونه له دوی سره و. یو موټر کله چې د گیټ لاغه تلاشی یا سازه څخه تیر شوی، دوهم موټر مشکوک په نظر رسیدلی دی او بهرانیانو پرې ډزې کړي. نښت همدلته پیل شوی دی. زموږ دفتر دلته دې سیمې ته ډېر نږدې دی او موږ د لسو نه د زیاتو درنو او سپکو وسلو چاودنې واورېدې او د جګړه تر یو نیم ساعت پورې دوام درلود. دغه سیمه داسې یوه سیمه ده چې تر څنګ د دې د جمهوري ریاست د ختیځ ګیټ دروازه هم دلته دی یا ګیټ دلته دی، او همداراز دا سیمه د ایساف یو مرکز دلته دی، د امریکې د استخباراتي سازمان د سی آی ای یو مرکز دلته دی. چې که څه هم چې د امنیت قمانداني مرستیال ونه ویلې چې دغه مرکز د سی آی ای و که د ایساف، خو داسې ګمان کېږي چې دغه مرکز به د سی آی ای یا د امریکې د استخباراتو د ادارې مرکز وي. او د دې تر څنګ د دفاع د وزارت یو ګیټ هم همدلته شته راوته. نو جګړې ته ډېرو دوام درلودو او همداراز نن سهار وختي یو شمېر خبریالان د جمهوري ریاست ته د جمهور رئیس احمد کرزي خبری کنفرانس ته ورغوښتل شوي وو یا وربلل شوي وو، چې تر دغه عملي وروسته دغه غونډه هم کنسل شوه. او همداراز د افغانستان او پاکستان دپاره د امریکې ځانګړی استازی هم په کابل کې و. داسې انتظار کېده چې د ده او د جمهور رئیس کرزي ګډه خبري غونډه به وي، خو د جمهوري ریاست نه یو شمېر سرچینې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، هغوی ویلې چې دا د دوی ګډه خبري غونډه نه وه. او په دې غونډه کې جمهور رئیس احمد کرزي هم له طالبانو سره د سولې په اړه یا د سولې د خبرو په اړه څه نه ویلې. او
حمید عثمان که درته وایي چې د دې پیښې مرګ ژوبل په ډاګه شوی ده کنه تر اوسه؟
تر دې دمه دې پیښې مرګ ژوبل په دې معلومه نه ده چې د کابل د امنیت قومندان جنرال ایوب سالنګي په یوې خبري غونډه کې د سیمې د پیښې په ذکر خبریالانو ته وویل چې موږ ته اجازه را نه کړه، یعنی افغان ځواکونو ته بهرنیانو اجازه ور نه کړه چې دوی د سیمې دننه ننوځي، که څه هم چې دوی هم عملیات پیل کړي وو. او ویل چې دغه نښته وسلوالو له بهرنیانو سره کړې ده. تر دې دمه د تلفاتو په اړه هېڅ نه دي ویل شوي. خدای
ډېره مننه ستاسو له معلوماتو ورکولو څخه. درنو اوریدونکو، له کابله د مشال ریډیو همکار حمیده عثمان وه چې نن سهار هلته د سوي وسلوال برید په اړه تاسو ته تازه معلومات درکول.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي تر څو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو کامی تګلاره نوي جوړ کړي، تر هغه وخته په دې ملک کې ترهګرۍ نسی ختمېدای. د هغه په وینا حکومت ته پکار ده چې د دې لپاره ټول ولس او سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واخلي. عمران خان دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په پېښور کې هغه مهال کړې دي چې په خیبر پښتونخوا کې د خپل ګوند حکومت ته لارښوونه یا ګایډلاین ورکړ. د مشال ریډیو خبریال خالد خان پرې رپورټ لري.
د ګل پورز پیښور کې د خپل ګوند پارلماني پارټي غونډې او د خیبر پښتونخوا کابینې غړو سره د یو ناستین وروستو عمران خان رسنو ته وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت دپاره یو تګلاره یا ګایډلاین جوړ کړل چې هغې باندې عمل کول به د حکومتي غړو وزیرانو او مشیرانو دپاره ضروري وي. عمران خان وویل چې نهو کالو پورې پاکستان فوج د ترهګرۍ په هکله خپله پالیسي ترتیب کړې وه چې سیاستدانان یې ترې ناخبره ساتلي وو. اوس پکار دی چې وزیر اعظم نواز شریف یو بیړنۍ غونډه راوغواړي او د نورو نه علاوه د آرمی چیف وزیر داخله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم پکې ګډون وکړي.
فیڈرل گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ جب تک ایک نیشنل پالیسی دہشت گردی پہ نہیں بنتی،
وفاقی حکومت توائم چې تر سو پوری ترہ گرے پہ حق لا یو کامی پالیسی یا تگلارا نوی جوڑا، مونگ پہ خیبر پختونخوا کے سے کامیابی ہم نشو تر لا سکا ولے. اس پوری ٹولا پالیسی دا فوس پلاس کے وا سیاست دانان دا ترہ گرے پہ حق لا پالیسی نا بے خبر او دا نو کالونا فوس باندی مونگ انحصار کولو. اس وقت راغلی دی چی سیاست دانان خپل کردار ادا کړي او مونږ په خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه زیات کردار ادا کولو ته تیار یو.
اوس په هم سامنے آنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ ہم اپنا رول اپنے سے بڑا رول پلے کریں گے.
عمران خان اول چې د دوی د ګوند یو لوی ناره په ملک کې اداري فساد یا کرپشن ختمول او د هغې آغاز به دوی د خیبر پښتونخوا نه کوي. د دعوا وکړه چې درې میاشتو کې دننه به د صوبې حکومتي ادارو نه کرپشن ختموي.
هم نے فیصلہ کیا آج کہ ہم ایک آزاد اپنا احتساب سیل بنائیں گے.
مونگ فیصلہ وکړه چې یو آزاد احتساب سیل با جوړو. دا اداره با ډیره مضبوطه وي. د یو آزاد او خود مختار کمیشن لاندې با کار کوي. د وزیرانو بیوروکریټس کرپشن با په ګوته کوي او د هغوی خلاف با قانوني اقدامات هم کول شي. څوک هم په دې سل کې شکایت درج کول شي او داسې احتسابي ادارې چې د حکومت سوري لاندې وي کله هم کرپشن نشي ختمولی.
اس طرح کے احتساب سے جو حکومت کے نیچے ہوتا ہے اس سے کبھی کرپشن ختم نہیں ہو سکتا.
د تحریک انصاف گند مشر اوائل چې خیبر پختونخوا کې با دوی یو مثالی حکومت جوړوي چرته چې بحث یو ایم پی اے یا د اسمبلی غلی سره د پرمختګ پنګه نه وي بلکې د دې لپاره به زر تر زره مقامی حکومتونه جوړوي. عمران خان اوائل چې پړومبی ځل خیبر پختونخوا کې با یو داسې قانون جوړول شي چرته چې هیڅ یو وزیر یا حکومتي غړی با د حکومتي ادارو نه پل ځان خاندان یا کابینت ته مالی فائدہ نشي ورکولی.
پہلی دفعه پاکستان میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا قانون لانے لگے.
پړومبی ځل پاکستان کې د کانفلکٹ آف انٹرسٹ قانون روڑو. سوک هم چې په حکومت کې وي هغه خپل روزګار نشي کولی خپل کپنی ته فایده نشي ورکولی. زمونږ یو هم ایم پی اے وزیر یا مشیر په حکومت کې دننه خپل روزګار ته فایده نشي ورکولی او کچر داسې سوک وکړي نو دا به یو جرم ګڼلی شي. دا قانون په مغرب یا لویدیز کې هم دی او ډیر کامیاب دی.
اگر انہوں نے پچایا تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آئے گا, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا جو کہ ساری مغربی جمہوریتوں میں یہ قانون ہے.
دا یادونه ده چې په دغه خبري غونډه کې عمران خان سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د سیاست وزیر شوکت یوسفزی هم ناستو. د یو پښتنې په ځواب کې عمران خان وویل چې افغانستان کې ناټو ځواکونو ته سامان وړون کې لارو د پاره به د پیښور لار نشي تړلې ځکه چې دوی خوشبین دي چې د مرکز حکومت په زر تر زره په دې حق له یو پالیسي ساز کوي. دا شان عمران خان د هر یو سوال او ستونزې حل د مرکزی حکومت یا د امریکای ډرون سره اوتړلو او د ترخګری په حق لا د خپل صوبایي حکومت هیڅ یو تګلاره یا ویژن یې سرګند نکړو. خالد خان, مشال ریډیو, پیښور.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د پښتونخوا حکومت به د جولای له لومړۍ نیټې د تانو د آنلاین کولو کار پیلوي. پرویز خټک دا څرګندونې تېر شپه له مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو اترو کې کړې دي. د لاغه وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا نوی ائتلافي حکومت د حکومتي څانګو د آنلاین کولو لپاره د ای ګورننس په نوم پلان لپاره په وړاندې کړل شوي بجټ کې 500 میلیونه روپۍ بل کړي دي. غلام غوث په دې اړه رپورٹ لري.
په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د جولای د لومړۍ نیټې نه به دوی په تانو کې د آنلاین ایف آی آر د ځمکو د ریکارډ د کمپیوټرایز کولو او د ای ګورننس نور کار پیل کوي او په را روانو 15 ورځو کې به د ای ګورننس ټول جزئیات په ډاګه کړي.
فاس جولائی نے منگ شروع کو چاہے گا ای میل بانے پیدا کرنے میں ایف آئی آر درج کی گئی. فاس جولائی نے شروع کی ٹول سسٹم رہا ہوں 15 روز کے بعد ٹول ریزلٹ ملائی.
د مشال ریڈیو سرا پزانگڑی خبر اترو کی د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک زیادہ کڑا چی پتانو کی د آن لائن ایف آئی آر درج کولو او د ای گورننس نور کار د انفارمیشن ٹیکنالوجی وزارت تا سپارلی شوی دی او تیر ماسخوتن د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د انفارمیشن ټیکنالوژي صوبایي وزیر شهرام خان ترکی وویل چې د ای ګورننس مقصد د حکومت بیلابیلې څانګې د یو بل سره تړل دي او ولس ته د حکومت د بیلابیلو څانګو نه د فائدې پورته کولو موقع په لاس ورکول دي.
ټوله دنیا پای کې باندې منحصره ده. زموږه د ګورنمنت پالیسی دا ده چې ای ګورننس دا ډېر زیات ضروري ده. دونا ټول ممبران چې دلته کوم ناست دلته هډ آف دا ډپارټمنټ مشران صاحبان ناست سی ایم صاحب ناست دیوا باقاعده مطلب
د خیبر پختونخوا په موجوده بجټ کې د ای ګورننس لپاره یوازې 1500 میلیونه روپۍ مختص کړی شوی دي. هم په دې لړ کې مې چې کله د انفارمیشن ټیکنالوژي د صوبایي وزیر شهرام خان ترکی نه پوښتنه وکړه چې په 1500 میلیونه روپو به دوی د انلاین اف آی آر د ځمکو د ریکارډ د کمپیوټرایز کولو او د ای گورننس نور کار سرنګ سرته ورسوي. نو په جواب کې شرم خان درکی وویل
ای گورننس لپاره جی بالکل ان شاء الله خ پلاننګ به ترانسپیرنسی به ګډ گورننس لپاره ټول دغه چې ګم دی ډپارټمنټس انټر کنیکټډ به ان شاء الله دا شانتي نور مونږه آی ټی کې به ډیر ډیولپمنټ راځي ان شاء الله. او د موجوده حکومت په آی ټی باندې ډیر زیات فوکس دی. دونه دي نه نور چې مونږ په انویسټمنټ کوو ان شاء الله ډونرز به راځي مونږ پروپوزلز جوړو نو ان شاء الله ډیر انویسټمنټ به پکې کړي ان شاء الله.
دا یادونه ورل چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ویل دي چې د جولای د لومړۍ نیټې نه به د پښتونخوا حکومت د تانو د انلاین کولو د ځمکو د ریکارډ د کمپیوټرایز کولو او د ای گورننس په نورو کارونو کار پیل کوي. ولام اوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو ری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې پخلی کړی دی چې پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف به د آئین ماتولو له کبله د غداری مقدمه چلوي. هغه دا هم ویلي چې پر پرویز مشرف به په 2008 کال کې په ملک د بیړني حالت لګول مقدمه هم چلول کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې کچیرې پر پخوانی جنرال پرویز مشرف دا مقدمه چلول سي نو به د پاکستان پر امنیتي او سیاسي حالت څه اغیز وي؟ په دې اړه رپورت لیولنډي د می ورستاورو. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه کړی دا چې حکومت یې پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د غداری د مقدمې چلولو ته ژمن دی. نواز شریف دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ هغه مهال وکړې چې پر پرویز مشرف یې د کیس چلولو په لړ کې د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي په اعتماد کې اخیسته. نواز شریف په دې لړ کې قومي اسمبلۍ ته د وینا پر مهال وویل
میں آج چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ کے دے کیس تر وڑان کی دو لمحہ خپل داد قدر وڑ ادارہ پ اعتماد کے واخلم او پدی کے چباب پر اتلوں کی ہر سکی گی ہا بستا سے پسلا او مشورہ پر مخڑو
مشاورت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ان کو اٹھائیں گے.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپور ریټایرډ جنرال طلعت مسعود وای پر پرویز مشرف به دا مقدمه ځکه وچلول سي چې اوسنۍ وزیر اعظم او د سپریم کورټ مشر قاضي دواړه د پرویز مشرف په متاثرونو کې دي.
د دې دوی وجې دي. یو خو وزیر اعظم صاحب په خپل د پرویز مشرف له لاسه اغیزمن شوی وو او بل یې تر انتخاباتو وړاندې په خپل منشور کې ویلی وو چې پر پرویز مشرف به مقدمه چلوي. نو ځکه نشي کولای چې له خپل هغې ژمنې څخه مخ واړوي او له دې سره سره چیف جسټیس په خپله یو ډول نیغ په نیغه اغیزمن وو او ججان هم د پرویز مشرف له لاسه اغیزمن شوي وو.
د پرویز مشرف وکیل احمد رضا کسوری د دوشنبه په ورځ له عدالت بهر له رسنیو سره په خبرو کې وویل پر پرویز مشرف د آئین شپږمه ماده ځکه نه پلي کیږي چې هغه هر څه د ریاست د شیګړې لپاره کړیو.
هغه چې څه هم وکړل د ریاست د شیګړې لپاره وکړل کنه دوی وایي چې دی زموار دی. نو بیا خو شاوخوا 1500 کسان په دې زمره کې راځي. په هغوی کې د پارلمان هغه غړي چې په آئین کې د 19 بدلون په منظورولو سره د پرویز مشرف د 1999 کال د اکتوبر د 12 اقداماتو ته قانوني باڼه ورکړه هغه ټول زموار.
د سیاسي چارو له کارپوه طلعت مسعود څخه مې وپوښتل چې کچیری پر پرویز مشرف د غداری دا مقدمه وچلول سي نو به د ملک پر امنیتي او سیاسي حالت څه اثر وي او کنه؟ نو هغه وویل
کېدای شي چې د اثر پر پوځي اداره پرې وځي. هغه ځکه چې دا وخت پوځ د اورپکیتوب پر ضد یو لوی رول لري. نو چیرې داسې نه وي چې د هغوی پر کارکردګۍ څه اغیز پرې وځي نو ځکه به محتاط اوسېدل پکار دي او دا به باور کول وي چې دا مقدمه د یوې ادارې پر ضد نه بلکې یوازې د هغو خلکو پر ضد ده چې د آئین او قانون خلاف ورزي یې کړې ده.
کچیری پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د عدالت لالارې د آئین ماتولو دا تور ثابت سي نو به سزا څه وي؟ قانون پو شاخاور په دې اړه وایي
آئین کې چې کوم آرټیکل شپږ دی هغه ته پر لاندې چا چې آئین مات کړی وي یا آئین مات کړی کوشش کړی وي هغه باندې دا خبره ثابته شوه چې هغه قانون مات کړی او هغه غداری کړی دی. نو هغه سزا چې کومه دی هغه سزا موت هم کېدای شي او 50 کاله قید هم کېدای شي.
خو د شخاویر په وینا کچيري سپریم کورټ پرویز مشرف ته سزا ورکړي او هغه بخښنه وغواړي نو د پاکستان له ولسمشر سره دا واکستا چې هغه د یو ملزم په سزا کې کمی راولي او یا له یو مخه وبخشي.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر لپرانستلو وروسته د سولې د خبرو اترو او په افغانستان کې د امن لپاره هلې ځلې زیاتې شوې دي. خو څېړونکو وایي چې په افغانستان کې د هندوستان لاغې څخه د پاکستان ویره او د طالب وسلوالو استعمالول د دې خبرو په وړاندې خند جوړېدلی سي. دا چې دا خندونه څنګه هواریدای سي په دې اړه زموږ د همکار بشیر ګواش رپورټ ستاسو پام راوړو.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د پاکستان رول د طالبانو د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره ډیر مهم دی. خو دغه شورا مرستیال مشر عطاالله الدین وایي د پاکستان د رول سترګې نشي پټېدی خو د خبرو مشري باید د افغانانو په لاس کې وي.
دا به د هغه شرایط د لاندې ترسره کیږي کوم چې قبل ورباندې توافق شوی دی چې د قضیې مالکیت ته د غنی جهت د قضیې او د مذاکراتو طرف ته د سولې عالي شورا د افغانستان په نمایندګۍ باندې اوسي. په مدو کې هغه شرایط چې د امریکا جمهور رئیس د افغانستان د جمهور رئیس سره د یو خط په ضمن کې ور باندې توافق کړی دی په هغه شرایطو باندې به دغه مسایل تعقیبېږي.
د یادونې وړ ده چې لیوي خو امریکا ویلي د 2014 کال تر اخره پورې به خپل پوځیان له افغانستانه وباسي او له بلې خوا یې په قطر کې د طالبانو سره خبرې شروع کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو پاکستان په دې تورن کړی چې غواړي د طالبانو د جګړې له لارې افغانستان کې خپل سیاسي ګټې ترلاسه کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي. پاکستان کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خالد عزیز وایي پاکستان له ډېرې مودې راهیسې وسلوالې ډلې کارولې خو نوموړي په نا اوس پوه شوی چې دغه پالیسي فایده نه ده کړې ځکه چې خپل وطن یې هم بې امنه شوی دی.
کله د پاکستان سعودي عربیا او امریکا د روس خلاف جهاد کړو دا هغه وخت نه دا شروع ده. بیا هغه نه پس ټول وطنونه د هواد نه لری شو او پاکستان سعودي عربیا پاتې شو. هغه چې دی بیا د طالبانو امداد وکړل او یو حکومت جوړ شو. الته نه دا شی پیدا شو او زما خیال دی هغه سوچ چې دی سوچ خو مونږ هر شی کولی شو خو سوچ ته تمول پورې رسول لپاره قوت پکار دی پیسې پکار دی طاقت پکار دی هغه پاکستان سره نشته. اوس چې تاسو چې چا سره خبره کوي کنه هر څوک پاکستانی دا اسټیبلشمنٹ ورته وایا تر پوزه ته رسیدلې ده. اسټیبلشمنٹ کې خلک دي چې هغه خپل سوچ تبدیل کړي دی.
افغانستان کې د امن په اړه د پاکستان د رول پر اغیز په داسې مهال خبرې کیږي چې پاکستانی چارواکو په بیلابیلو وختونو کې افغانستان کې د هندوستان د مخ په پراخه اغیز په اړه تشویش ښودلی. خو تیر ورځ نوی دلی ته د سفر په مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې هندوستان افغانستان کې د جمهوریت د ودې لپاره مهم رول لوبولی شي. کابل کې د هندوستان د سفارت تر مخه افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو لپاره 1.25 میلیون ډالر مرسته کړې او په بیلابیلو پروژو کې په بلیونونو ډالر لګولي. د هندوستان د څېړنو په ملي انسټیټیوټ کې څېړونکي آدیتی ملهوترا وایي که پاکستان افغانستان کې اغیز غواړي نو د هندوستان په شان دي مثبت کارونه وکړي. د نوموړې په وینا هندوستان غواړي طالبانو سره خبرې د افغانستان په خوښه او مشري وشي او پاکستان باید د طالبانو د لارې راتلونکي افغان حکومت کې ځای پیدا کولو ته پرې نه خودل شي.
دا صحیح ده چې پاکستان مهم رول لري او له پامه نشي غورځول کېدی خو امریکا باید پر پاکستان نور فشار واچوي ځکه چې که افغانستان یو ځل بیا په 2 کاله پخوانی افغانستان بدلیږي نو بیا خو د امریکا ټول کوششونه هسې بې ځایه شول. هندوستان افغانستان کې په بلیونونو ډالر سرمایه کاری کړي نو ځکه یو داسې پرمختللی افغانستان غواړي چیرته چې د دوی سرمایه کاری محفوظه وي. هندوستان د افغانستان د جګړې په برخه کې نه بلکې په اقتصادي برخه کې ډېره دلچسپي لري او په سیمه کې هیڅوک د طالبانو بیا راپورته کېدل نه غواړي.
د یادونې وړ ده چې د روسیې کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي که پاکستان رښتیا هم قطر کې د سولې خبرې کامیابې او افغانستان کې امن لیدل غواړي نو دوی سره بندي طالبان مشران دی پریدي. اسلام آباد که څه هم په تیرو وختونو کې ځینې طالبان پریخي خو د روسیې غوښتنو ته یې مثبت ځواب نه دی ویلی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 2013 15300
15,340
او په 15,360 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست نو اوریدونکو څه شبه وروسته به ځینې نور رپورټونه او یو څو سندرې هم در باندې واورو. خو اوس وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 سوي دي. له اسرار الله مومن څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
یوې وسلواله ډلې نن سهار وختي په کابل کې د جمهوری ریاست او دفاع وزارت ختیځ لوري ته پر امنیتي پوسټو برید وکړ. د کابل د امنیت کمانډارې مرستیال جنرال داود امین مشالې دوته ویل چې حمله پای ته رسیدلې ده. اني شاهدان وایي چې للسو د زیاتو چاودنو غوونه یې اوریدلې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له مشالې سره په ټلیفون تماس کې دی برید کړه و منله. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي تر څو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو قومي تګلارې نوی جوړه کړي تر هغه وخته په پاکستان کې ترهګرۍ نشي ختمېدلې. عمران خان دا څرګندوري د دوشنبه په ورځ په پېښور کې هغه مهال کړې دي چې په خیبر پښتونخوا کې د خپل ګوند حکومت ته لارښوونه یا ګایډلاین وکول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون ویل په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې پرمختګ په بشپړ ډول لدی خبرې سره تړلې ده چې آیا طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوال دي کنه. جیمز روبینز ویل دوی طالبانو ته انتظار دي چې آیا خبرې غواړي کنه. د روپۍ ټولنې د بنو چارو وزیرانو ویل دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل په افغانستان کې د دایمي سولې خواته یو مهم ګام دی. د جرمني خبری اجانس د راپور لمخې د روپۍ ټولنې د بنو چارو وزیرانو په عین حال کې په دې لاره کې د موجودو ستونزو یادونه هم کړې ده. د امریکا د بونو چارو وزیر وای د طالبانو لخوا په قطر کې د دفتر له پرانستلو وروسته واشنگتن له افغان ولسمشر حامد کرزي سره له نږدې کار کوي. جان کیری پرون په نوې ډیلی کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویل دا یو ضروري او پر ځای کار دی. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس پټک ویلي چې د پښتونخوا حکومت به د جولای لومړۍ نیټې څخه د تاڼو د آنلاین کولو کار پیلوي. پروس پټک دا څرګندونه تیر شپه له مارشال ډوسرا په ځانګړو خبرو اترو کې کړې دي. او په عراق کې په څو بریدونو کې وویش کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي. عراقي چارواکو پر نوویل دا بریدونه د عراق په مرکز او شمال کې ترسره شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدئ چې اسرار عالم مومند وړاندې کاو. او اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي ربیع اکرم خان لوستې دي.
جنگ ورځپاڼه خپل اداره کې لیکي چې ترهګرۍ او د بدامنۍ زیاتېدونکې پیښو له وجې په نړۍ کې د پاکستان تشخص د مخکې نه متاثره شوی دی. د ملک معیشت د سخت دباو ښکار دی. غیر ملکي سرمایه کار نه صرف پاکستان ته د راتلو نه ډډه کوي بلکې ډیرو دلته نه خپل کاروبارونه نورو ملکونو ته یوړل. ادارې وایي چې په داسې کې ګلګیت بلتستان کې د نانګا پربت په بیس کیمپ د ترهګرو حمله یو داسې سازش ګرځول کېدی شي چې په هغه کې د ننه دشمن نه علاوه بهرنی عمل دخل هم یقینا موجود دی چې مقصد یې یو اړخته د سیلګرۍ غونډې کامی آمدن مهمه ذریعه بندول دي. نو بل اړخته په بین الاقوامي رولې کې پاکستان د داسې ملګري ملکونو حمایت نه هم محرومه کول دي کم چې په خو او بد وختونو کې پاکستان سره پاتې شوی دي. د ادارې په وینا چې سیلانیان چې کله پاکستان ته راځي نو هغه نه صرف د ملک په آمدنۍ کې خپل حصہ چوي بلکې دوی سره دواړخي ستاون او د تجارت لارې هم پرانستل کیږي. خو د ننګا پربت غونډې پیخي په دې تعلقاتو بد اثر غورځولې شي. نو دې لپاره حکومت لبا د کامی سکیورټی په اړه مشکله فیصله کول وی او سکیورټی انتظاماتو کې خرابیان به لري کول وی. ادارې اخیر کې لري چې حکومت لپاره کار ده چې ټول سیاسي ګوندونو او دفاعي ادارو په شمول یو متفقہ کامی سکیورټی پالیسي جوړ کړي او په دې عمل درآمد دې وکړي شي ځکه چې د دې نه بغیر پاکستان بین الاقوامي عزت کې نه بهتري راتلې شي او نه معاشي حل ځلې په عمل کې بحاله کې دي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لري چې د سعودي عرب لخوا تمیش پاکستانیانو ته درې میاشتې وخت ورکول وقتی اسانه او رعایت ضرور دی خو په لکونو خلکو له دا وخت ډیر کم دی او په دومره لږ وخت کې دا ممکنه نه ده چې هغوی خپل ضروري کاغذونه پوره کړي. ادارې وایي چې مونږ ګڼو چې د سعودي حکومت دا فیصله یو طرفه ده ځکه چې دا ویزې د سعودي ولس په خوخه ورکړی شوی دی او اوس سعودي حکومت د خپل ولس د فیصلې په ترڅ کې دا اقدام وکړو چې لکه بلې یو شمېر خلک د ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې سعودي حکومت حکومت د هغه کفیلانو نه پیسې واپس واخلي چې چا دا ویزې ورکړي دي، او د متاثرینو ته دا پیسې ورکړي، او یا داسې وکړي چې سعودي حکومت د دې خلکو لپاره د دغلته د نوکریو او د روزګارونو بندوبست وکړي، او دغه رنګ د دې مسلې د حل پورې په نورو ویزو بندیز ولګولی شي، نو هله به ممکنه شي چې دا مسله په ښه شان هواره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای ورځپاڼې لاس انجلس په خبره په شمالي علاقو کې د لس خارجي سیلانیانو وژلو د نواز شریف نوې حکومت لپاره د امنیت نوې ننګونې راپورته کړې دي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي چې دا معلومه نه ده چې طالبانو سره د سولې د پروژې پر شا کوم عوامل دي. د دې دواړو غټه کې درته مجید بابر وړاندې کوي.
امریکای ورځپاڼه لاس انجلس ټایم په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر خالی په ورځ د پاکستان په شمالي غرایز سیمه کې لس خارجي غرختونکي سره د یو ځای کس وجل شول. دغه سیمه د هغو سیلانیانو لپاره ډیره مشهوره ده چې د غرختو مهمونه ترسره کوي. د ورځپاڼې په خبره دغه پیښې د نواز شریف د نوي حکومت لپاره د امنیت نوې ننګونې راولاړې کړې دي. د نړۍ په نهم نمبر تر ټولو لوړ غر د نانګا پربت په ویخ کې د غرختونکو د ډلو لپاره په دغه کیمپ کې دا په خارجي کسانو ډومبې پرېدو. ورځپاڼه لیکي چې دغه سیمه چې چین او د کشمیر د متنهده سیمې سره په پوله پرته ده، تر ډیره حده پورې د امنیت ستونزه نه لري، او د دنګو غرونو په واورو پټې سوکې دغه سیمې ته ډیره ښکلا وربخي، او همیشه نوې واده کړې جوړې د واده نه پس ډومبي چکر لپاره دا سیمه غوره کوي. سکه هم دغه سیمه کې په شیاګانو بریدونه شوي دي، خو چېرې هم په خارجي سیلانیانو دا ډول برید نه دی شوی. ورځپاڼه د ځینو څېړونکو له خولې زیاتوي چې برید کوونکو کیدای شي دا برید په دې نیت کړی وي چې د نواز شریف د نوي حکومت په وړاندې خنډونه واچوي، ځکه چې سوونه مخکې هغه په دې ژمنه په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې وه چې په هیواد دننه به د امنیت ستونزې هواروي. دا برید څوره د پس له هغې شوی چې په پېښور کې یو ځانمرګي برید کوونکي په یو جومات کې لس کسان ووژل. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان ته هسې هم ډېر کم خارجي سیلانیان مخه کوي، خو بیا هم د دغه هیواد د لوړو غرونو سکو ته ختو لپاره اوس هم یو شمیر سیلانیان ورځي. ورځپاڼه یو پاکستانی ټلویزیون سره د پاکستان د لومبۍ خزینه غرختونکي سمینا بیگ د خبرو په حواله لیکي چې دا ډول پیښې به د پاکستان د سیلګرۍ په صنعت ډېر ژور اثر پرې باسي. بلخوا نیوز ویک مجله کې په طالبانو د باور کولو سرخط لاندې یوې مقاله کې راغلي دي چې د هر فعال یاغي ډلې په څېر طالبانو ته هم معلومه ده چې د ګڼ اړخیزه شخړې حل راوستل زیات زیار او زیات پوهه غواړي، او وار له مخه څوک د سره نیول هم ژور نظر غواړي. دغه ټولې خبرې د غیر روایتي جګړې څرګند نښې دي. تېره اونۍ هم دغسې وشول کله چې خپړاګه د طالبانو ویاند وویل چې هغوی افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو د لړۍ پر مخ بوتلو لپاره تیار دي. د مجلې په خبره امریکایي ولسمشر باراک اوباما د طالبانو لخوا دا ګام ډېر مهم او د جوړجاړۍ په لوري ړومبی پړاو وبللو، خو دې سره دا هم وویل چې دا شروعات دي او په راتلونکو ورځو کې د سولې د لارې کې ډېرې لوړې ژورې راتلی شي. مجله لیکي چې دا معلومه نه ده چې د دې سولې د پروژې پر شا کوم عوامل دي، او آیا دا پروژه په حقیقت مبنی هم ده او کنه. په دې اړه څه تبصره کول دا مهال ګران کار دی، خو دا ده چې په دې موجوده صورتحال او ستونزمنه ماحول کې د سولې د خبرو دا خبر یو ښه خبر دی. مجله لیکي چې په 2001 کال کې د 11 سپتمبر د پیښو نه پس کله امریکا د اوسامه بن لادن او د القاعده وسلوالې ډلې کارکوونکو په لټون کې په افغانستان حمله وکړه، نو هغه وخت دغو خلکو ته حفاظت ورکوونکي د طالبانو حکومت ډېر ژر نسکور شو، خو هغې نه پس ګوریله جګړه پیل شوه. یو برتانوي افسر یو وارې ویلي وو چې یاغیانو سره د جګړې کولو پروژه همیشه ګډوډه او ورو وي، لکه څوک چې په چاقو وبسکي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیسې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
فرانس پریس خبری اژانس هندوستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په اړه لیکلي چې شغلی کیری هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د هندوستان اندېښنې راکم کړي، او دا باور ورکړي چې له افغانانو سره د همکارۍ په لړ کې د نوې ډلې تر پخوا ډیر مهم رول دی. بشیر ګواش د دې رپورټ غټه کتاب وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نوی دلی ته د خپل سفر په محل د هندوستان د چارواکو سره په داسې حال کې ملاقاتونه کړي چې امریکا په قطر کې د افغانستان د طالبانو سره د سولې خبرې شروع کړي دي. ایجنسی فرانس پریس لیکلي چې جان کیری ویلي
چې افغانستان کې د سولې د راتګ پړه په حقیقتونو ولاړ فکر لري او افغانستان باید یو ځل بیا د نړیوالې ترهګرۍ مرکز جوړ نشي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا به راتلونکي کال له افغانستان خپل 100,000 پوځیان وباسي. په رپورټ کې راغلي چې کله طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې حکومت درلود، نو هندوستان یې په خپلو نښه کوونکو هدفونو کې تر ټولو لوړ ځای کړی و. هندوستان د روسانو او ایرانیانو ترڅنګ د طالبانو سره جنګیدونکي شمالي ټلوالي ملاتړ کاوه او پاکستان د طالبانو سره همکار و. کله چې د اوسنی ولسمشر حامد کرزی حکومت راغی، نو پاکستان د نوموړي سره د خپل روایتي رقیب هندوستان د تودو اړیکو په اړه ډیر اندېښمن و. خو ایجنسی فرانس پریس لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افغانستان کې د هندوستان رول مهم ګڼي او وایي چې د دنیا تر ټولو لوی جمهوریت لرونکي دا هیواد باید د 2014 کال د انتخاباتو په ترسره کولو کې مرسته وکړي. ښاغلی کیری ویلي چې په جنوبي ایشیا کې د جمهوریتونو د قوي کولو او د نړۍ په نورو برخو کې هندوستان د امریکا مهم ملګری دی. د دې رپورټ تر مخه جان کیری د هندوستان د سفر په مهال د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف هغه بیان وستای چې ویلي وو نوې دلی سره به اړیکې پراخی. نوموړي وویل چې دا کېدای شي د دهلی او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي اړیکو، تجارت او باور د زیاتولو لپاره تر بل هر وخت ښه موقع وي. خو ایجنسی فرانس پریس د څېړونکي راجا موهن په حواله لیکلي چې امریکا افغانستان کې پاکستان او ایشیا کې چین ته ډېر رول ورکړی او دې کارونو د هندوستان او امریکا اړیکې یو څه پیکه کړي چې د سیاسي اعتماد په رامنځته کولو سره بیرته ښه کېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، راځي چې اوس د ناز اقبال په غږ کې دې سندرې ته غوږ شو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. درنو اوریدونکو، د ناز اقبال په غږ کې مو سندره اوریده. اوس هم د نور رپورټونو پر لور ده. تیر ګل په ورځ د افغانستان په لغمان ولایت کې څلور تنه وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د وسلوالو طالبانو دغه څلور کسیزه ډله د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ اړوند د دولت ضد فعالیتونو سره تړلې وه. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبید راکوي.
د لغمان ولایت د سولې د عالی شورا ولایتي دفتر مشر اجي محمد عمر افغان دولت سره د وسلوالو د یو ځای کېدو پر مهال وویل چې هغه مخالفین چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي دوی ورته د کسبي زده کړو موقع برابروي. نوموړي وویل
څه امکانات چې موږ سره شته او مرکزي حکومت بس په دې رابطه باندې دي یو ځای شو ورونو لپاره تنسوي دي مړه ورته ورکوي کېږي. موږ داسې یو پروګرام بل لرو چې بس په بعد ورونو چې بس اهلیت لري بس هغه موږ د همکار په شکل باندې بس استخداموو او هغوی ته موږ د معنا معاش ورکوو.
د دغه څلور کسیز ګروپ مشر محمد اغا مبارز په خپلو تیرو کړنو پښیماني څرګنده کړه.
د علي شنګ ولسوالۍ په مربوطاتو کې تقریبا د تیرو درېو کالو را په دېخوا مو د دولت په ضد باندې فعالیتونه کول. موږ غولېدلي وو. اوس چې موږ ځان سره فکر وکړو چې د دې دا کوم ظلمونه هم چې ولدل د افغانستان د مسلمان ملت په مقابل کې په دې اوس مهال کې څه ازبکستاني او همداشان پنجابیان پاکستانیان دی راغلل هغوی به موږ ته دا ویل چې دا جهاد فی سبیل الله دی. د افغانستان په دولت باندې جهاد فرض عین دی. باید چې موږ دې سره جهاد وکړو جنګېږو. چې کله موږ پوه شو موږ د جهاد دپاره نه بلکې موږ خارجیانو دې ته سوق کړي یاستو چې دغه د وطن د ورانۍ او د مسلمانانو د وژنې دپاره موږ توپک راخیستی دی.
د لغمان والي سید فضل الله مجددي وسلوالو ته د هرکلی تر څنګ وویل چې د سولې د بهیر پروسه په چټکۍ سره روانه ده او ډیر ژر به د وسلوالو مخالفینو یو لوی ګروپ د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د افغانستان د امنیتي قواو په فعالیت په اثر باندې کمانډو صاحب د شبکې د منطقې نه د طالبانو سره فعالیت درلودل. دوی راغلل خپل دولت سره یو ځای شول. په راتلونکو ورځو کې تاسو دا زیر درکوم چې انشاءالله نور ګروپونه د مسله مخالفین د لور نه مختلف امنیتي ارګانو سره به یو ځای کیږي او ډیر کسان به اسلامي جمهوریت بیرق لاندې به خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
لغمان ولایت د سولې د عالی کمیټې چارواکي وایي چې تر دا مهاله په دغه ولایت کې د سولې له بهیر سره 1211 تنه وسلوال مخالفین یو ځای شوي چې اکثره یې له کسبي زده کړو وروسته په روزګار شوي هم دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې افغان ښوونځیو یا سکولونو له لومړۍ ټولګي بیا تر دولسم ټولګي پورې د اخیستل شوو ازموینو پایلې اعلان کړې دي. په زیات شمیر زده کوونکي په دولسمو ټولګیو کې بریالي شوي دي. اسره راتل په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې افغان مکتبونو د اول جمعات نه تر دولسم جمعات د امتحانونو نتیجې اعلان کړي دي چې ډېرې زده کوونکي پکې تر دولسم ټولګي فارغان دي. همدغه لړۍ کې نن د پېښور په خوشحال علي لیسه کې د سلګونو افغان زده کوونکو نتیجې په یو دستوره کې اعلان کړی شوې چې پکې له زده کوونکو سربېره د دوی پلارانو او د نورو افغاني لیسو مدیرانو برخه درلوده. د یادې دستورې او افغان زده کوونکو د نتیجو په اړه د یادې لیسې یو تن استاد مشال ریډیو ته وایي.
نوم استاد محسن ده بخوشال خان علی لیسه کې د لس کال کې چې زه ټیچینګ کوم په سارانه اسمبلی کې هم زما ونډشته برخشته ده. زده کوونکو سره د اول څخه تر دولسم پورې دلته زده کوونکي زده کړه کوي. نن په سلو کې 15% زده کوونکي کامیاب شوي دي. پاتې داسې 15% زده کوونکي دي هغه چې د امتحان نن راغلي کوم بیمار شوي. ډیر خوشاله چې زمونږ د دولسم دورې څخه تقریبا د 80 څخه زیات زده کوونکي فارغان شو او دغه 80 تنه څخه زیات زده کوونکي د ملک د خدمت لپاره مدد چې لاړ شو ملک لپاره امتحان قانون اور کې لکه د پاکستان برسونه دي، هندستان برسونه دي، ترکیه برسونه دي.
د پېښور په خوشحال علي لیسه کې دا وخت تر دولسم ټولګي شاوخوا 1200 زده کوونکي سبق وایي. په اوسنو امتحانونو کې کامیابی او لوړې نمرې ترلاسه کوونکي سوتنه زده کوونکي مشال ریډیو سره خپل خوشحالي داسې شریکوي.
زمانم نوشاد ده، زه د لسم الف ټولګي زده کوونکي هم باواله شمه را فارغ شوم. زه غواړم چې خپل نور زده کړو ته هم پرمختګ ورکړم او د خپل وطن لپاره خدمت وکړم.
زمانم سمولاده پلار نومې میرا احمد دا بدریم سم کې ما اول نمره هرجا اول انجینر کې ګم.
زمانم سید جواد د پلان محمد حسین د لسن ټولګي فرست پوزیشن هولډر یم. بل د خوشحال خان لیسې د استادانو نه ډېر مننه کوم چې دوه مختلفه مهاجرت دور کې دا یو لیسې برابر کړیا د خو استادان بالکل فای ټیچر زم ته ارینج کړل. نشم ویل چې څومره خوشاله مزه کوي مونږ په دې مهاجرت په دور کې غریب کورنۍ تعلق سم خپل او د ټول شاګردان د غریب کورنۍ هغه دي. دی ډیر زیات خوشاله يم ځکه چې موږ په دې دور کې تعلیم وکړو.
نور حبیب چې په پیښور کې د دوا افغانی لیسو مدیریت په سر لري مشال ریډیو سره په خپل خبرو کې وایي چې د شاګردانو کامیابی او خوشحالي د دوی افتخار دی.
دا د نتیجو رس دا هم د شاګردانو لپاره دی وختر رزي ځکه د دې لپاره مېندې پلرونه خپل خپلوان په تمه بچیره زما د بچی د نه همیشته خواري نتیجه به څه دی د لپاره د دې هغه په باب انتظار کوي. نو دا ورځ رښتیا د شاګردانو لپاره خاص ور د هغه شاګردانو لپاره چې هغه په درجه کې راغلي وي انتهایی خوشحالتیا ورځ ده او موږ د خپل نتیجو د خپل زحمتونو میوه په خپله وګورو چې زموږ ماشومان دلته راځي او هغوی خپل کامیابۍ ورته اخلي خوشحاله زړه کور ته ځي.
پېښور کې د خوشحال علي لیسې مدیر فضل مولا تورکی د خپلو شاګردانو راتلونکي ته خوشبینه دي. مشال ریډیو سره خبرې کړي.
سبا ورځ ډاکټران انجینران او پروفیسران به جوړ شي او د ملت وټي او بازوګان به جوړ شي او د ملت خدمت به کوي. په دې جذبه موږ دا روزلي دي. نن نه د علم ټکنالوژي او د پوهې افسر دی بې علمه ژوندون ګران دی. موږ به د سلسلې ته دوام ورکوو انشاءالله تر څو چې ژوندي یو تعلیم او تعلم ته به د مرګ تر پولې به دوام ورکوو.
په یاده دستوره کې لوړو نمرو اخیستونکو زده کوونکو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړی شول. اسرارتل مشال راډیو پېښور.
د خبر ایجنسی د باډی تحصیل د شخصي یا پرایویټ سکولونو په لسم ټولګي کې کامیاب شوی یو شمیر زده کوونکي د پېښور په کالجونو کې له داخلو اخیستلو پرمحل لستوند سره مخامخ دي. د خیبر یونین په نامه د خیبر ایجنسی د خیر شګړې یوې ادارې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د باډی تحصیل د زده کوونکو مشکلات دی هوار کړل سي. د هغوی په وینا کچیر داسې ونسو نو دوی به یو کال ضایع سي. د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان په دې اړه ریپورت لري.
د خیبر ایجنسی د یو خیر خیګړې ادارې خیبر یونین د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د خیبر ایجنسی او په خاصه توګه د باډی تحصیل پرایویټ سکولونو د لسم پاس زده کوونکو لپاره د پېښور په کالجونو کې په اسانه طریقه داخلي ورکړی شي. د خیبر یونین صدر حارث خان مشال ریډیو ته وویل چې باډی تحصیل کې د تیرو څلورو کالو راسي تعلیم سره سره نورې هلې ځلې هم متاثره شوې دي. نو باید چې حکومت دغه زده کوونکو لپاره خصوصي سهولیات ورکولو اعلان وکړي چې د زده کوونکو ته د ډومیسایل او په کالجونو کې د داخلو غونډې مسلې اسانې شي.
کوم چې زمونږ طالب علمان دی هغه ډېر زیات مشکلات دي هغه چې کالجونو لا لار شي هغه ورته دا مسله جوړه کړې ده چې تاسو نن لوکل یا نو تاسو له لحاظه داخلا نشي ملاوي دی او دا نور لوکل دی هغه لا داخلا ملاوي دی شي او بڑا کوم لکه بس دا یو جنگ روان دی دلته غلان دي زیات مشکلات دي هلته حکومت یا پولیټیکل ایجنټ چې څنګه دی د علاقې منتظم دے سربراہ دے اگے مولا دا سے تخات انتظامات نوی ور کړی دا
د باڑی تحصیل سره تعلق لرونکو لسم پاس تکون کې حاجی سید وای چې دومره مشکل حالاتو کې اغوی لسم پورې تعلیم حاصل کړو. نو اوس حکومت هغې لپاره د پېښور په تعلیمي ادارو کې داخلي یقیني کړی.
کم باڑی والے خبر جان سے اور اغولا پر داخلا نه ور کې تر کومه پورې چې سټی ولا نه وشوي او ا پر داخلا نه ور کې ول سټی ولا چې وشي کنه سټی ولا په کم نمبر کوي او بیا چې کله سټی ولا وشي نه پاس باڑی والا خلک کوي هغه په زیاتو نمبر هم پاتې کیږي. اخیری کے بعد پرائیویٹ مجبور ہو پرائیویٹ کے پیسنا ہم جاتی ہو اور داخلے ہم جاتی ہو بس مجبوری نا پرائیویٹ وایو.
د باڑی تحصیل د پرائیویٹ سکولوں د ایسوسی ایشن مشر جمیل وای چتیر ایم ایم اے حکومت کے د صوبائی اسمبلی نا پاشوی یو قانون تر مخه د سکون کو توس دا مشکلات مخ ته دی چې د نور مقامی سکون کو پشان دینه شي کولای چې د پېښور په کالجونو کې په اسانه طریقہ داخله واخلي. د سیاتوی
مقر خدای چې د پنجاب گورنمنت اوپن پالیسی چې ایڈمیشن نار چلا ورکی او الدا کے کالجینو کے دا خبر نشہ دا ڈسٹرکٹ رول دا خبر مکار دی دیمو مغا شانتیو کی ذکر چے ٹیلنٹ دا ملک دے کاغذ پاٹا سره تعلق لاری او کاغذ بل ڈسٹرکٹ سره تعلق لاری اونور ڈسٹرکٹس په مقابله کی دا خبر ایجنسی خلق لا پکار دے چے ایڈمیشن ور کی تجارت پیشاور بورڈ سره هم تعلق لرن کی.
کراچی مشال ریڈیو په دې حق لا د فاټا سیکریټریټ اډیشنل اډیوکیشن افسر هاشم خان نه اپوختل. نو هغه ویل چې په دې سلسله کې اغوی خبرې اترې روان دي.
لکه یو ډیگری کالج دې زمونږه باډا کې هغه مونږه په هور سره شفټ کړی دی. دا زمونږه هایر سیکنډري سکول دی فیمیل هغه مونږه هم په هور سره کړی. باقي دې نه علاوه مونږه مدد ده چې کوم زمونږه د کی پی داری دي کنه تاسو دې دې سره مونږ پرابطه کیو چې دا زمونږه ماشومان چې دي کنه مطلب داخل کی کنه ظاهر خبره په دوه درې سکولونو باندې خدانه کنټرول کیږي. راځي مونږه هیڅ سره پرابطه
د باڑی تحصیل د پرائیویټ ایسوسی ایشن د مشر تر مخه چې سخ کال درې سوه یو سل دوه زده کوونکي په لسم ټولګي امتحان کې کامیاب شوي دي چې پکې د جنکو شمېره یو سل دوه نوي وه. خو د ناسازه حالاتو او د کرفیو له وجې د نورو کلونو په نسبت سخ کال د لسم د زده کوونکو شمېره کمه وه. رابعہ اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
په کورم ایجنسی کې په نوی دوران کېم کې میشت کډوال وای چې د دوی لپاره د اوبو سم تنظیم نشته. د کېم پی او اوسیدونکو مشال ریډیو ته ول چې د تنظیمي لخوا دوی ته اوبه په ورځ ورځ نه ورکول کېږي، د کوم له کبله چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال رپورت لري.
په کابل سیمه کورم ایجنسی کې متاثرین وای چې په نیو دوران کېمپ کې د دوی لپاره د اوبو صحیح تنظیم نشته. د کېمپ څخه یو کډوال مشال لډیو ته وویل چې د تنظیم لخوا دوی ته اوبو په ورځو ورځو نه ملاويږي، چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي.
د اوبو متا یو هفته کې یو یو پیرا وکیونه کې دومره مشکلات دومره ستر مو ټینټو باندې ته وګرځي کوم شمون یخته وګور لکه دومره د شکانو یخته غای د ببر کې په دغه نمونی لوړ هغه خبره د خیری دوه جن لوخي دمو ګانداری پای وبشتان هغه بیماری دی متلګی کی زڅخانه خاصی مشکلات
واضح دی چې 2013 کال جولای میاش په دریا منټه په کورم ایجنسی کې کوی سفید په نامه پوزي اپریشن د شروع کې تورستا ساته سره نږدې په تندو سیمه کې به کورشو کډوالو د مرستې لپاره نیو دورانی کیمپ جوړ کړ شوی وو. په سلورو فیزونو باندې مشتمل په دې کیمپ کې د اف ډی ایم ای د ریکارډ تر مخه 3000 کورنۍ د کډوالو ژوند تیروي. به کورشوی کډوال وای چې نن سبا ګرمي ډیره زیاته ده او دوی مجبور دي چې ځانونو لپاره او بد نور سیمونه راوړي.
پیشتو سوالو پیسری سوالو دیتا او سپر اٹک او بنر چی وڑ کی وڑا ټول دی غرمن امرت والو پلا لونو موتر مسنو کی اوپر وڑی دی چکانے تا کویون بن رسی رسی سے بالکل سارا جوی نہیں بیا اور بنی خال منگولی لگی ندی کی موتا دور او بو سخت تکلیف دے
پکم کی او بو سہولت پنشت والے مونچ کلا پسی مکے د قدرتی افتونو د نظم ادارہ یا ایف ڈی ایم ای مشر مجاہد علی سرا د ٹیلی پلار خبر اوکڑے نو مشال لڈیو تے اول چتا سے ہس خبر نشتا خو بیا ہم چاتا چ مشکل وی نو د کیم انتظامی تا د خپل شکایت وړاندې کړي، موږ به په هغه باندې کار کوو.
خبره خو نشته بای ټینکری ریلی غته ځي او ټینکری چې دی ریاتیک ټیټو بیل دی محمد زو ولاړم ټینکر دی رکیږي او هغه روان دی او هغه هلته شپې کو ټینکری دی هغه ځي
گرمی درجہ پزیاتے دو پا کیم کے دو اوبو ضرورت نور ہم زیاد شوے دے پکور ایجنسی کی دنیو دورانی کیم متاثرین کوختانہ کوي چې په کیم کې په مستقل توګه د اوبو ستونزه حل کولو لپاره چارواکي ته کوټلي ګامونه پورته کړی.
تاسو مشال ریډیو او درنو اوریدونکو راځي چې د خبرونې په دې برخه کې د نسیم هاشمی په ژغ کې د سندرې ته غوږ شو.
لرے کا غم نا جی لے لرے کا غم نا سنگ شو نم درتا ولچی بنگڑی لے رکھا کول پا ماما نم درتا ولچی بنگڑی لے رکھا کول پا ماما لے رکھا غمونا جی لے رکھا غمونا لے رکھا غمونا جی لے رکھا لے رکھا غمونا سنگ شو نم درتا وچی بنگڑی لرکا تول پا ماما کو نم درتا وچی بنگڑی لرکا تول پا ماما سنگ شوے میں درتا ول چھ بنگڑی لے رے کا ڈول پما